السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس په بخښنه سره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له بی بی سی سره تازه یو مفصله مرکه کړې ده.
مورنینګ اف دټ ډے آی هډ سو دیس ریلی واز سدن.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې له افغانستانه د خپل وټلو همدارنګ د افغانستان د سقوط مفصل جزئیات ورکړي دي. په دغه پروګرام کې په همدې مسلې باندې ډیر تمکیګو له کارپو سره مهم خبرې کړې دي.
نو خبره ساتلې دي د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط چې څو کاله مخکې شو هغه نه یو ولسمشر دوی ورځې وروسته خبر شو.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اند واورو.
د افغانستان پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې له افغانستان نه ولې ووت. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو پېښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده او 4 پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې ولې افغانستان نه ووت. ښاغلي غنی وویل یوازینی تېروتنه یې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور و. د بی بی سی 4 راډیو یوې خپرونې ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې نن خپرېږي. ده وویل د دې لپاره یې کابل پرېښود چې دا ښار ړنګ نه شي. د په ورته وخت کې وویل چې د ملي امنیت پوخانی رئیس حمدالله محب او د ولسمشرۍ د محافظت قطې د کابل د سکوت پورز ورته ویل چې د ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وژل شي. اشرف غنی د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابل ووت چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د ولسمشر غنی وتل یوه تېروتنه ګڼلې او ویلي دي چې که نوموړی له افغانستان نه نه وی وتلی د یو ټول شموله حکومت لپاره چانس و. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادی رډیو ته ویل په مدرسه کې یو چت نړېدلی چې 14 تنه یې له هغه ځایه د روغتون ته وروړي. د ده په وینا په وروړل شو کې یو تن مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر د دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته ویلي چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپوکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې طالب چارواکي ردوي. بلې خوا یو شمیر ځایي اوسیدونکو د پنشیر په بله ولسوالۍ روخه کې هم د چاودنې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تاسو لا ساتي راډیونه خبرونه اوري. د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلی اميري دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن نوموړي د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. 4 پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شول. دا پیخه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیخي مسولیت منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر دې چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د دسمبر په 9مه پای ته ورسید پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ. وی ویل چې دواړه مشان به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتونو یو جګپولي چارواکي رسنیو ته ویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشان به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې د میاشتې په پایل کې و ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړی و که چېرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړی چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدانو لوري رد شوی دی. او د ایران دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې دا هیواد به یو توغندی چې درې سپوږمکۍ پکې دي د فضا په لور وتوغوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به په څو بجو وتوغول شي او له څه وسیلې به د دې د توغولو لپاره استفاده وشي. د ایران تسنیم خبري اژانس د دې هیواد د هوایي ځواک د ویاند احمد حسیني په وینا ویلي دي چې دا توغندی د یو تحقیقاتي فضایي ماموریت لپاره فضا ته استول کیږي.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. نن د بی بی سی څلور لخوا د افغانستان له پرزویل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بریتانیا د پاوز د پخوانی لوی درستیز سرنی کارتر مرکه خبره شوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلي غنی له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی دی. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه یې تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. د دغه مرکې بشپړ متن د ښاغلي غنی په فیسبوک هم خپور شوی دی او همدارنګه د بی بی سی څلور لخوا یې بیلابیلې برخې خپرې شوې دي. اجملند دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو هغه مهم ټکي څه و؟
ستاسو سره لومړی خو ولسمشر غنی تقریبا څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې وروسته دغه چوپتیا ماته کړه. کله چې ولسمشر غنی د اګست په 15مه له افغانستان نه ووت، د ده په ناڅاپي وتلو او همدارنګه پسې وروسته چې طالبان واکمن شول، ډېرې خبرې او ډېر انتقادونه ورته متوجه و. په دغه مرکه کې ده هڅه وکړله چې یو شمېر دغه انتقادونو ته ځواب ووایي او له خپل لیدلوري نه قضیه تشریح کړي. جالب څه په دې مرکه کې دا و چې ولسمشر غنی وویل چې د هیڅ په هغه ورځ باندې خبر نه و، او حتی د مرکې داسې ښکاري چې تر ډېره پورې خبر نه و چې چیرته روان دی. د ویل دي چې د کابل د سکوت په ورځ ساري فکر نه کوي چې ماسپخین بل افغانستان نه وزي. هغه وی ورته ویل شول چې د حقانی شبکه کابل ته نه داخليږي. خو دوه ساعت وروسته د غنی په وینا وضعیت بدل وو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب یاد کا وی ویل چې د ولسمشر غنی ته د عوامدارنګ د د امنیت ځواک چې پی پی اس باندې مشور وو، د کمانډان ورغله ورته ویل چې پی پی اس سکوت کړی دی. خغلی غنی وی ک مقاومت کړه وی نو د غزواکونه دی پی پی سی ا دی د زنګړی ساتنې د ګارډز وکونه به وشل شي. خغلی غنی امدارنګ په دې مرکه کې ویل چې الحمد الله محب سخت ورختا شوی او له دود وکړو ډیر وخت نو ورکړي. خغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي، خو خغلی محب ورته ویلی چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوی. تر دې مخکې خغلی محب چې دی غنی د ملي امنیت سلاکارو هغه مزادې رادیو سره په وی زنګړی مرکه کې ورته ټکو ته اشاره کړي او ویلی و چې ولسمشر وختل خوست یا جلال آباد ته لاړ شي. خو د محب په وینا د چې کوم فکر کاوه یا کوم ارزونه کوله په هیڅ کې د مقاومت چانس نه و.
بله، مننه. د مرکه خو ډیره مفصله خبره شوې ده، البته متن ممکن غاګي مور سره اوزي بی بی سی څلور لند لند برخه خبرې کړې دي. دغه متن په ارتباط هم غنو خلکو خبرګونونه خودلې دي. دغه مهم خبرګونونه تاسو
مهم خبرګونونه خو دې د په اړه باندې چې تر اوسه پورې راغلي هغه د پخانی مرستيال خغلی امر الله سالی خبرګوندی پر خپل فیسبوک پانه ظاهرا د ولسمشر غنی مرکې ته مستقیمه اشاره نه کړې، خو د متن لفهوای معلومي چې هغه غواړي چې دی ولسمشر غنی دی پخانی ولسمشر البته دی پرزول شوی ولسمشر غنی پر سرګندونو او مرکی باندې تبصره وکي. دی وایي چې دغه ډول مرکی چې د تیری خاطرې یادای او مظلومانه یادای د مرستنه کوي د حل لار نه ده. هغه د خپل هغه پخانی کم دی خبرو یو ځنګړي دغه چلری طرز چلری په ماغه باندې بیا ویل دي چې مقاومت پکار دی او باید د طالبانو په وړاندې مقاومت وشي. د ویل دي چې دښمن لوی خودل سم ندی ظاهرن اشاره هم دغه مرکې ته ده. او د ښاغلي صالح په وینا د پاکستان یا د هیواد نیابتي ډلې نشي کولی چې افغانستان تر ستونې تیر کړي. دا د هغه ټکي دي. نو دستي خو دغه مهم عکس العمل راغلی دی. وروسته به نور عکس العملونه هم راشي. یو شی چې د ولسمشر غني په اړه باندې ویل کېږي هغه دا دی چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که ولسمشر غني له افغانستان نه نو وتلی نو دی یو ټول شموله حکومت د جوړې دوه امکانات او هغه چې ولسمشر غنی په خپل مرکه کې ویل چې هیڅ داسې چانس ته نه و پاتې شي وکولای شي په افغانستان کې پاتې شي او له هرې خوا ورباندې حلقه راتنګ شي. دا همدارنګه د یو بل خبره چې په خپل مرکه کې کړی هغه دا ده چې وایي چې که دی په کابل کې پاتې وو د طالبانو د دوو طرفونو ترمنځ د جګړې کړکیچ او امکان
سم. ډیره مننه اجمالاندو چې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو څرګندونو او مرکې په استناد موږ سره وروستي او تازه جزئیات شریک کړل. په همدې رابطه مو له نیوزیلند میشتي افغان لیکوال او سیاسي شنونکي ښاغلي نبی ساحل سره خبرې کړې دي او په سر کې مو همدا مسله ترې پوښتنه چې څومره جدي مسایل د ښاغلي غني لخوا په دې مرکه کې مطرح شول.
لومړی څه جالبه دا وه چې د یوه نظامي جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغې مرکه کړې وه. نه پوهېږم چې دلیل به څه وو، نږدې دوستي وه که څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې خارج بهرنیانو ته ډېر مهم وو. مرکه ډېر فوکس هغې خواته شوی وو دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پېښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای. جنرال ډېرې پوښتنې په دې برخه کې وکړي چې
لکه څنګه چې تاسو ویل
دلایل د بهرنیانو له زاویې څخه پوښتنه وشوله، اما افغانان د پوښتنې بل رقم
لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ډېر فوکس په بهرنۍ اړخ باندې وو، څه فکر کوئ دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غنی او د نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه د ښاغلي غنی په طرف باندې؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغیرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوي چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستې هلته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. دغه اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل هر اقدام کولی همدومره به ملامت و لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه د وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي، ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دی د ملامتیانو ځان نه شي خلاصولی او دی به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې هم ویلي چې دی به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
البته د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غني د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نو خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر. فکر کوئ دغسې خبرګونونه په څه معنی دي؟
دا خلک څوک چې دا خبرګون خي د حق په جانب دي. ولسمشر غنی دی یو داس هیواد ولسمشر نه و چې هغه یو نارمل حالت وي کنه. اره دا چې جګړه و او بیا دا په وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکر کوم په دې ورځ هم دی ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي. دا د خپله د رهبریت ضعف دی او د خلکو غوسه پر ځای ده. او بل ده ته نږدې کسان چې دي هغه زه شخصا هغوی په جدي خیانت ترانولم ځکه چې دوی ولسمشر قصدن داسې ساتلی دی. ولسمشر خو نه یوازې چې ملامت دی په دې برخه کې د ټیم یې ټول دوی ولې ولسمشر دومره ناخبره ساتلی دی. د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط چې 2 کاله مخکې شوی و هغې نه هم ولسمشر 2 ورځې وروسته خبر شوی و. یعنی ولسمشر که د ولسمشر ډاکټر نجیب سره پرتله شي هغې هر ماښام د ولایت خپله تماس درلود. البته ولسمشر غنی نمایشي تماس د ولایت سره خصوصا د پوځي برخې سره درلود. البته دا د موهب او نورو کسانو لخوا مخکې د مخکې پلان شوي تماسونه وو. یعنی مطلب خلک به ورته آماده کېدل چې څوک د چا سره څه خبرې وکړي او ولسمشر سره څنګه خبرې وکړي او څه څه خبرې ورسره وکړي او څه ورسره ونه کړي. دا ټول لکه هغه شوي وو ډیزاین شوي خبرې.
مننه ښاغلی سایل. فقط
متاسفانه دا اتر هغې سرحدې پورې هم دی بې خبره.
ښاغلی سایل دوه مسالې کراته ځواب کوي. لنډ یو دا چې دوی په بهرنیانو باندې ډېره نیوکه وکړه. ویل چې زما یو ناکامي یوه تیروتنه دا وه چې په نړیوالې ټولنې مې باور وکړ په دغه وخت کې. او بل پاکستان ته ډېر د انتقاد ګوته ونیوله چې د پاکستان هغه ارمان ما پوره ورته نه کوي یا په دغې وتلو باندې چې غوښتلې چې بیا یو تراژیدي تکرار شي او د افغانستان ولسمشر مجبوره کړي چې بیانیه ورکړي یا په دې شکل باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي.
دا خو د خپل برداشت دی پیښې نه کیدای شي دای حق په جانب بوسیږي په دې برخه کې چې کیدای شي د پاکستان استخباراتي کړۍ راغلي وای د دې نه تحقیق کړای وای چې دا په نړیواله یو ډیره لویه شرمندګي به و افغانانو ته. نو په دې لحاظ د تصمیم که څه هم دی خپل خبرو کې وایي د ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه. خو دا به هسې خدای په موږ د دې شر ما ساتلو چې ولسمشر م پاکستان ته کینی او هغوی تحقیق دې وکړي. دا ټکی ښه دی او پر ځای دی. او پاتې شو د بهرنیانو خبره. زه فکر کوم چې بهرنیان حتی دوی سره په ټاکنو تر په وخت کې موافق نه وو چې نظام ادامه پیدا کړي.
له لیکوال او پخوانی افغان چارواکی نبی سایل سره مو خبري واورید. هغه د پرزول شي ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستۍ سرګندونو باندې خپل نظر لمک سره شریک. د افغانستان پرزول شي ولسمشر محمد اشرف غنی د بریتانیا د پاوز له پخوانی لوی درستیز سر نیک کارتر سره خبري کړي دي چې یو برخه د خبرو سره اورو.
نېشنل سکیورټی اډوایزر وذ د چیف اف پی پی اس کیم اند دی سېډ PPS has collapsed. If I take a stand, they will all be killed. And they were not capable of defending me. And Dr. Mohib was literally terrified.
خغلی غنی ویل چې د سقوط په ورځ باندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او د پی پی ایس یا د ولسمشر د محافظانو مشر د تراغلی وو. او د خبره چې ښاغلی موهیب ډیر وارخطا او د ته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی دی او د دې جوګه نه دی چې د امنیت وساتي.
He did not give me more than 2 minutes. My instructions had been to prepare for departure for host. He told me that host had fallen and so had Jalalabad.
د ویل چې ډاکټر محب د تل دوه دقیقو هم کم وخت ورک او د لارښوونه دا و چې خوست د تلو تیاری ونیسو، خو محب ورته ویلي چې خوست سقوط کړی او همدارنګه جلال آباد. د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مرکه د بی بی سي څلور لخوا خبره شوې چې موږ ځینې لنډې برخې تاسو ته خبرې کړې. البته د دو مرکې بشپړ متن د پرزول شوي ولسمشر غنی په فیسبوک باندې هم خپور شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق ویل یو شمېر افغان ډیپلوماټانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي لنګدې څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه دا اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار و د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړې ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکوم ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولز غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمیر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو تشمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش و اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهاله چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ حڅداد چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ حڅداد چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې څلور میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبان و دو حکومت دو ویان مرستیال بلال کریمی وایی چه دو ښاغلی فائق خبری دو حق شخصی نظر دی او هغه ملګرو ملتونو که دو طول افغانان و استازولی نکوی. نگده یوه میاشت ورانده کله چې ملګرو ملتونو که دو افغانستان استازی غلام محمد ساقزی لخبل دند استفا وکرن و د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سحیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پرګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاشر پنز باندې خبرونه کو ور بشو. شمالي وزیرستان ته هلته په میرالی کې په امنیتی ځواکونو باندې د پاکستان بریدونه شوې دي. د پاکستان څلور امنیتی سرتیری یا د پاوز سرتیری او یو پولیس په دغو بریدونو کې وژل شوی. یو برید نن سهار شوی چې څلور امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او په پرونی برید کې بیا د پولیسو یو غړی وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه د عمر دراز رپورټ ته.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرالی کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرالی کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 29 نیټه شمالی وزیرستان میرالی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرالی پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرالی چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر عکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرالی کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 16 نیټه هم میرالی دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلی وو. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې تر څنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ 41 01. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه ولا لته دغه مجاهدین او د واسطار وزیردار خپل ځانونه پر راکې د پاسه راوځي بره وکیلو دې کیلو پر کور یا پر یو نکا هغه مغواز چې په کلی کې وملک د اڅو کې خوشي واغه ته ورکی دغه مرسته دی. اگر سره پر مخ باندې کې دې سب د مستی خلکو ته ورسي. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې
زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ. دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن دیوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولي داسې ویستلي دي، وایي وینه دی نه ونځکې ته تو سوې، یعنې دونه خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور سي وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګاست په دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شي زموږ خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبرونه کې به ورسته د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خزو لپاره وړاندې شي او د سپورت خبرونه هم لرو. خو اوس چې اجملان سټوډیو ته راغلی دی، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکه کې خپل دی پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نو د خغلی غنی ول یوازینې تیروتنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور. د بی بی سی څلور رادیو خبرونه ته د خبرې په یوه مرکه کې وکړي چې دغه مرکه نن خبريږي. د ول د دې لپاره کابل پری خو چې د خار رنگ نشي. د کندهار خار پښپګم ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیښه کې مرکشوب لاره منسته شوې ده. د میرویس روختون سرتبي بازادي رډیو ته ویلي لادې مدرسې څخه یو جسد او دیر لستپیان وروړل شوې. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي بریټ شوې ده. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان د خزو او زیانګال وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوې. دا پیښه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اوس واورو. تر هغه وروسته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په بهر کې لمیشتو افغان ورزشکارانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ناواک په خبره د رئیس الوزرا مرستیال په افغانستان کې د شته ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې د ژمنې ترڅنګ په بهر کې لمیشت افغان ورزشکارانو غوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سوکوهنې ټیم غړي چې په سربیا کې د سوکوهنې سیالیو کې د ګډون لپاره بلګراد ته تللي وو په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته هلته پاتې شول او د پناه غوښتنه یې کړې. دغه ټیم غړو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ګواښونو له امله نه غواړي بیرته ستانه شي. اتحاد مرکزی لوبډلې د کاپیسا ولایت د والیبال اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې لوري په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلی چې د کاپیسا ولایت د والیبال سیالي چې دوه میاشتې مخکې د الاسای په ولسوالۍ کې پیل شوې وي، د اتحاد مرکزی لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. په دغو سیالیو کې د کاپیسا له مرکز او ولسوالیو څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو. په وروستۍ لوبه کې اتحاد مجاهد او اتحاد مرکزی په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه او اتحاد مرکزی وکولای شول درې د یو په وړاندې اتحاد مجاهد ته ماتې ورکړي او د لوبې اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرپاڼې له مخې د والیبال دا سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې تر نظر لاندې او په کاپیسا کې د والیبال لوبې د لاغ وړېدو په مخه ترسره شوې. او پوروپای فوتبال کلبونو کې د کورونا وایروس د مثبت او پیښو د سبتیدو په دوام د ریال مادرید د څلور نورو لوبغاړو د کورونا تست مثبت ختلای. د ریال مادرید کلب پرون اعلان وکړ چې د ادواردو کماوینګا، وینسس، ټیبو کورتوا او فیدا الوردا د کورونا تست مثبت دی او له لوبو راګرځول شوی دی. دا لوبغاړي د ریال مادرید لوبډلې وتلې چیرې دي او د فوټبال د ډګر په بیلابیلو برخو کې لوبیږي. ټاکل شوی راتلونکي یک شنبه ریال مادرید د بارسلونا په وړاندې لوبه وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د بارسلونا د دریو لوبغاړو نومونه هم د کووید 19 ناروغۍ له امله د لوبډلې له نوملړه ایستل شوي دي. عثمان دملا، گاوی او ساموئل امتیتی د بارسلونا هغه درې لوبغاړي دي چې د کورونا د مثبت او نخونو خانو له امله نشي کولای د یک شنبه ورځې په لوبه کې ولوبیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د شدو د پرمختګ لپاره د رمسته سیوي واک تحریک لوي مشر سنا اجازه سره خبرې کوي. سنا جاني، مننه چې لمر خبرې کوي.
ډیره مننه ملالای ستاسو.
واک تحریک په دې ورستیو څو میاشتو کې کوم هغه فعالیتونه کړي دي چې تاسو فکر کوئ د یادولو وړ دي؟
ډیر داسې ملالای کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو، دا غي د خزو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د خزو د تحفظ لپاره، د غي د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. دې سیزونه باندې خبره نشي کې د خدا د چې دې سیزونه داسې دي لکه د غي د مرست لپاره چې کم کارونه روان دي کیږي، شوي دي او روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرخي اغاړخته چې کم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي، هغه ټول لګیا دي هسي کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي دا غي مرستې وکي. ورسره د خپل ملګرو چې کم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي، دا غي ته د افغانستان په حق له، د وطن په حق له، د ازادۍ د خپلواکۍ په حق له معلومات ورکي، سټډي سرکل او د پوهاوي ناشته وکي، غونډې وکي. او د دې هر څه سره چې کم اوس روان کم غونډې دي، هغه کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي غست ده یا زړه ویل دی هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو، او بیا زمونږ چې د لندن کوم څنګه ده هغه چې کوم پروګرامونه خپل وکړل، نو هغه کې هی کوشش وکړ چې اغه زنانه چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او غي زړونه ویللې دي یا خفه دي، خفقان دي یو قسم له، اغه ټول له لک سات له خوشحالي ورکی یو او یو تما یو امید را پیدا کی چې او داسې وختونه په کامونو په ملتونو باندې راځي خور روان بیا روخانه وي کومګه او حسوینو سیاسي توګه د غي بنیادی کار خود دې ټول تحریک د ټول غورزنګ دا دي چې د خزو سیاسي شعور چې دی هغه بیدار کی او در روان د پاره تیاری کی بنیادی کار خو ده.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته جنو تنور طالبان اجازه نه ورکوي چې هغه ولاړ سي شونځي ته. په ځینو ولایتونو کې جنو ته اجازه ورکول سوی ده چې هغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو ډیری ولایتونه لا هم سترګې په لار دي چې د جنو دغه حق بیرته ورکړل سي. موږ تاسو وینو چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو تعلیمي کچه کې داسې چې موږ وویلای سو چې لوړه ده، نو په دې برخه کې د پښتونخوا شدزی او انجونی څنګه د آنلاین طریقه کومک کولای سي امرسته کولای سي چې د په افغانستان کې د نن له شونځیو څخه به برخ انجونو ته درس ووایي یا زده کړې ورکړي؟
دا خو ډیر یو اسانه طریقه ده، آنلاین خو ډیر اسانه ده چې دا ورکړي، او دې ته خلک ذهني تیارول ډیر اسان دي د واک لپاره. دغه یو غټه وجه دا هم ده ملالۍ چې په 1300 کې د لټ افغان ګرلز لرن چې کوم یو هشټیګ دی پاغې د دې کمپاین کې واک هم خپل برخه په دنیا په هر ځای کې چې دی ټول وګړو پکې غست ده. او یو وړو کې دغه دا هم دي چې زمونږ د لندن څنګه چې کوم وګړي دي کې رابیه لطیفه، سایمه شریف او سیال دي خپل پینټینګونو د لارې هم یو وړو کې غونډې نندارتون هم کړو چې په دې باندې رڼا واچوي. پلس د داغي د لپاره خلک تیارول ډیر آسان کار دی، ځکه چې دا چې اوس کوم حالت دی په دې کې ډیر آسان یو طریقه دا کېدی شي، خو کې چې آنلاین کېدی شي، خو دغه کې ستونزه به صرف دا وي چې په افغانستان کې ډېر داسې علاقې دي چې هلته انټرنیټ ډېر قوي نه وي. هلته بیا زمونږ یو ملګری ډیوه نومیږي چې هغه خپل یو پلان لري چې هغه خپل یو دغه را شروع کړی دی. هغه غواړي چې هغه معلمانې په افغانستان کې چې کوم مخکې کار درلوده هغې ته د یو پروژې په شکل کې دا کار حواله کړي، او هغې ته یو پیکیج داسې ورکړي چې د 15 ماشومانو کار هغې روان کړي چې په خپل علاقه کې چې کوم په کورونو کې دننه ناستي، نو هغې ته لږ ډېر هغه سټایپنډ یا پیسې یا معاش ورته ووایه شه، هغه ورته ورکوي او دا ماشومان هغه راغونډوي خپل علاقې کې. نو دا یو دغه ده چې هغې را جوړه کړې ده، د واک سره تړون لري، خپل چیریټي هم لري. نو دا د هغې د طرف نه د آنلاین چې څو پورې خبره ده، او بالکل هغه ځایونو کې دا ډیر آسانه ده چې کوم ځای کې انټرنیټ قوي وي او ورته دی ورته اکسس وي، نو خامخا دا ډیر آسان کار دی.
چون چې اوس کارونه د لاسه تللې دي، ښځې بېکاره سوي دي او بې وظیفې دي، نو دوی نور تخلیقي داسې لارې چارې لټوي چې باید دوی داسې کارونه وکړي چې د خپلو کورنیو سره د نفقې په برابرولو کې مرسته وکړي. نو د واک تحریک له لارې دا ډول کوم کورسونه دایریږي که څنګه؟
کوره دا خو خدای واک خو دې وخت کې صرف ما تاسو وی چې صرف دا سبق سوچ کړو چې یو کورس چې کوم برابر کړی دی زمونږ یو وګړي دا ډیوه چې نومیږي هغه، او دا اوس ډیر ښه یو خبره شوه چې دا رایشګه، ځکه چې تاسو هم زمونږ د پېښور څنګه یو وګړي دا چې هغه ډیر ښه استاد ده باقاعده دا رایشګری، تاسې مونږ سره یو بلا شي نور وګړي دي چې د خیاطۍ خو ډیر دي چې هغه خیاطۍ خلکو ته ورخی. نو دا ډیر اسانه طریقه کې دي شي چې دا هم هغه که آنلاین چرته رسایي وي دا پکې کولی شي. پلس چې کوم دغه ته یو پروژې په شکل کې چې کوم دغه شروع کړی دي چې دا سلف فنډډ دی، یو وضاحت زو کوم ځکه چې واک داسې هیڅ کار نه کوي چې هغه کې د چانه مطلب د ادارو نه یا د چانه دغه واخلي. د واک چې سونه هم کارونه وي دا د خزو خپل دغه وی حسوي او د خپل کور او د خپل جیب نه کوي. نو دا یو خو دغه کې دي شي چې په هغه کم د معلم د پاره چې کوم یو پروژه سوچ کړی د 15 جنکو په خپل علاقو کې چې کوم ځای کې زمونږ تنظیمونه په افغانستان کې، نو دا یو خو دغه کې دي شي چې اوس دا غي سره دا هم وتړل شي د خیاطۍ او دغه، او بلکې کسو کې کوي نو غي سره مرسته هم کې دي شي لواک لاړه خزه چې دواک ګوره بنیادی یو مرام چې دی هغه د افغانانو د پښتنو خزو پلرو برکې هغه د غي سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقو ژغورنه ده. او چې کوم ځای کې د دوا چې کوم تاسو خبرو وکړي د خیاطۍ او د ارشګۍ، نو دا خو د اقتصاد سره تړلې دي. او کله هم چې په یو وطن کې 50% آبادی کې خلک د دې جوګه شي چې هغه خپل د اقتصاد د لارې لږ یا ډیر هغه آزاد وي، دا غي لاس آزاد وي یا سګټه یا څه کولی شي، نو هغه ډیر اسانه کی استاسو د مبارزې د لار هغه بیا د آزادۍ لار وي که د خپلواکۍ لار وي. داسې خو ښکاري چې دی کې هیڅ ګام لکه هیڅ کردار نه لوبوي، خو بنیادی توګه دا ډیر غټ کردار وي چې خزلوبولی شي د خپل ملت لپاره.
تاسی د واک تحریک لاری کتابتونونه جوړ کړل چې شذې وکولای سي هلته ورسي او خپل مطالعه پراخ کړي. دغه کتابتون اوس خو یوازې په فزیکی شکل دی. آیا تاسی په دې اړه باندې هم غواړئ چې فکر وکړئ پراتلونکو کې چې دغه کتابتون په انلاین ډول باندې لاسرسي ورته وي؟ چې
بالکل ملالې، یو خو مونږ دوه درې سیزونه سوچ کړی دی. یو خو زمونږ یو کتابتون په ژوب کې دی وخت کې وجود لري چې د خزو لپاره را جوړ شوی دی. د ژوب د خزو لپاره یو به اوس د پیښور غو په پروسس کې دی. هغه کمپاین ته لا مونږ لاس نه دی پورې کړی ځکه چې نو ډېر کارونه په دغه کې دي، اپلاین کې دي. خو یو زمونږ سټڈی سرکل په میدان کې چې هلته زمونږ خزې راځي کینی اول تغی خپل سره مخصوص مونږ سره کتابونه دغه کړی دي یا سره لټریچر هم راغونډ کړی دی چې هغه د لارې مو غواړو چې یو خو یو بنیادی شی دار چې د علم او د پوهې او د سیاست شعور پکې خور کو، بل پکې یو مهم شی چې کوم د واک دغه دی هغه دی د لر او بر د خپل یو بل سره تعلق او دغه چې هغه ډیر په سوچ او ډیر په طریقه باندې په خصوص توګه چې په پاکستان کې کوم پښتنې زمونږ علاقې دي هغه کې ډیر په طریقه باندې خور کړې شوی دی. دا کنکشن دا تعلق ته ماتولو د خپل خلکو سره نو د دې د واپس رغولو کوشش روان دي. هغه آنلاین هم مونږ سټڈی سرکل کو دا ډیر پبلیکیږي نه ځکه چې دې کې دا ډیر مېرمنې وي چې هغه نه غواړي چې دا غیر عکس راشي ډیر نه چېږي. نو مونږ بنیادی مرام دا غیر پوهاوی او دغه دي. خو اوس یو بل شی چې مونږ په کار کو لګیا یو هغه دا دی چې مونږ یو کورس ترتیبو د خپل ټول مېرمن لپاره هغه هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې هغه کم از کم هغه کورس نتیر شي هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې د مېرمنو د ښځو چې هغه په نړۍ په هر ځای کې وي چې دا هغه په یو څو سیزنو باندې سر خلاص وي په خصوصي توګه د هغه سیاسي شعور جوړي. کله زمونږ دا ګڼو چې کله د ښځو سیاسي شعور بیدار وي نو هغه بیا ډېر په اسانه باندې دا مبارزې ته تیاریږي. خو سیاسي شعور هغه سیاسي شعور چې کوم د وطن د ملت د جرړو سره دغه سره تړلی وي نو دا غي د لارې مونږ کوشش کوو چې یو داسې کورس یو داسې دغه ترتیب پوچي هغه ټول کې دا ټول هر سراشي پلس کم چې تاسو خبره کوي دا هم د دې کورس سره تړلی دا چې یو مونږ دون آزاد خونه خو یو مخصوص دغه چې دی هغه چې مونږ آنلاین واړو چې دا دی آنلاین موجود وي چې دې ته اکسس وي دې ته رسائی وي د ټولو خلکو چې خلک په دې پويږي. او تاسو یقینو کې یو ډیر مهم شی چې دی هغه دا دی زمونږ په دې ټول غورځنګ کې چې دا ټول کار د دې د وړو کې نه وړو کې کار چې دی هغه خزې ټولې په خپل کوي او کله کله داسې خزې کوي چې هغه نه یو یو ذهن کې سوچ کړی شوی دی چې په کورونو کې چې خزې هیڅ نشي کولی داسې خزې کوي چې غریب شاته دغه کی حص نه کړي د خلکو په نظر کې. خو هغه خزم د دې جوګه معنی دا چې زمونږ د غورزنګ خزو دا یو سوچ دی را روان د پاره چې زمونږ چې کوم شناخت یا هویت دی هغه دې په ټول نړۍ باندې ومنل شي. نو چې په نړۍ منی ملالې هغه به خامخا بیا آنلاین تم راځي دغه تبم راځي دا ټول هر څه کېږي. خو دا وخت کې چې دی یو څو سیزونه دي چې هغه ما نظر کې وو یو خبره ما نه هېره شوه دا یو زمونږ د زینو کې زمونږ مېرمنو اوس یو څو لا پایپ لاین کې د کارونه شروع کړی دي چې هغه غواړي چې څه داسې چې کومې ښځې سبق نشي خودلې یا سبل سمرست نشي کولې اغي دا یو کوشش یو هڅه شروع کړې چې د واک ته اړه دي داسې کارونه وکړي لکه ماده تیر روزو کې زمونږ یو وګړې وي چې مزه غواړم چې زه پخلی وکم اوغه از یو ځای ته ولېګم چې دا غي کوم پیسې راشي غز افغانستان کې هغه خزو ته ولېګم زمونږ وګړو ته چې څوک په دې مخ کې خپل لګ د کور لګ کوشش کولی شي خپل خرچه نغه کولی شي برابر ولی شي. نو دا سي ډیر وړي وړي کیسري او مونږه ځکه نور همت زیاتو چې مونږ دا نه غړو چې یو کوشش چې هغه وړو کی یا لګي لکه ځکه چې کم پیسې یا ډېر کم دي کی دي شي د یو کور د دوه هفتو خوراک کم پیونه شي. خو یو دا چې صرف دا احساس ختم نشي په دې خزو کې چې مونږ هم څه کولی شو یا مونږ هم مرسته کولی شو یا مونږ هم چا سره یو دغه کولی شو. دا یو خبره ستاسو پروګرام لاړه خدا وشو چې مریم بیبی کم کار کوي په دې کې که زمونږ د مرستې سوي نو مونږ دی سره دا ژمنه کولی شي چې موږ د دې مرسته کولی شو.
تاسو مخکې د سیاسي شعور خبره هم وکړله، د سیاسي شعور د پاره خو دا هم یو مهمه برخه ده چې باید ښځې لوستې وینجونی او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړای سي. دا نه چې نالوستې ښځې دا کار نسی کولای، اما په اوسنۍ نړۍ کې دغه مهمه ده چې باید ښځې لوستې وي چې هغوی بیا په خپلو د هیواد په پرمختګ کې برابره ونډه واخیستلای سي. اوس چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي په ډیری اکثریت ولایتونو کې نجونې نسی کولای ښوونځي ته ولاړې سي، د دې ضرر تاسو څه غنی په راتلونکي کې
کورې د دې ډیر غټ ضرر دی چې کله یو خزا یو جنې ته د تعلیم نه پاتې کې، ځکه چې زمونږ په ټول نړۍ کې داسې ده، صرف زمونږ نه ده چې په لرو برخه داسې ده، چې کله په کور کې خزې مېرمنې دا چې پوهوي تعلیم یافته وي، دا شعور لري، شعور خو خیر هر انسان لري، خو کوئی د تعلیمي شعور لري، پوهه لري، نو هغه کې د دې چانسز کم شي چې د هغه کور ماشوم یا دا کور یو وګړی چې دی هغه کې به خلک د ترهګری د غواچوي او غبه د غلطو سیزونو د پاره د زیان د پاره استعمال شي، لکه ځانمرګي برید به پینې شي کولی، ځکه چې په دې وطن کې دا زموږ شاته تاسو ګورئ، نو په لرو بر کې د واړه ماشومان تر د وونه ولس کال، ځکه چې د پښتونخوا خبرو کوم، هلته د وونه ولس کلن الکانو پورې چې دی ځانمرګي بریدونه د پاره استعمال شو، د مذهب نامه نور د جهاد په سپیشلی نامه باندې هغه استعمال شو، خپل خلکو خلاف استعمال شو. نو زه هم چې کله په کورونو کې مېرمنې تعلیم یافته وي، هغه بهر کار ته نمزي، د روزګار ته نمزي، هغه خپل په کور کې ګوره، د دې مثال دا سی وی چې لکرنا غانی وي، چې کله ته شعور لري، ستا وجود، ستا صرف هغه اگزیسټنس، دغه چې په کور کې هغه رڼا خوروي، هغه کته وای کنه وای، خو هغه غیر شعوري تور یا لا شعوري توګه هم په انسانانو کې هغه یو برداشت، یو د ښې خبرې سوچ دی هغه خوروي. نو دا ډیر مهم دی، پلس دا غي سره سره زموږ په شانت وطنونو کې که خزه تعلیم یافته وي، که هغه د روزګار حق لري چې هغه روزګار کوي، او مخکې ځینو وطنونو پرمختګ کوي، ته څنګه 50% آبادی چې دا ته وایي چې دا د 12 کلونو زیاتې نه په کور کېني، دا خو داسې شو چې لکه ته د وجود یو برخه چې دا هغه معذوره کوي. لکه د دې مثال بیا داسې هم دی چې ته سړو ته یا لکانو ته اجازه ورکې او خوځ ته اجازه نه ورکې، لکه ته مثال داسې شو چې ته یو لاس استعمالوي او بل لاس چې دی دا هغه ته وایي چې ستا هیڅ کار نشته، ته استعمالوي ګمنو چې ته د وجود یو اندام هم لکه لاس هم چې استعمال نه پرېږ دی، نو هغه معذوره شي. نو ته په خپل بزان کې معذور راولې، زما په خیال دا ډیر په سوچ کیږي روان دي، ځکه چې د افغانستان خو دا تاریخ پاتې شوی دی چې دا غي خزي ډیر باشعوره په خپل وطن د خپل ملت لپاره ډیر ګامونه پورته کړی دي، هغه په تاریخ په وګدو کې لا شو، هغه شاته د ملالۍ میوند، د زرغونانه، د نازوونه، د داشتیر شلو کالو کې چې کوم خزو قرباني ورکړي دي، سرونه تیری دي، نو دا ټول هر څه دا ټول په شاوړي، دا ټول هسي چې شوی دي هغه د سرونو قرباني دي، غدا خپل د وخت د خپل رزق ته هر څه قرباني دي، دا ټول وبشا د دې مطلب دا چې بیا کوم شل کالو کې کوم صرف د شل کالو کې سکو، زه خو هم چې روخ تاریخ ته که صرف د شل کالو مرول به کو، نو صرف شل کالو بشاته نه زو، بلکې بیا به 50 کالو شاته زو. نو دا ډیر د اهمیت وړ د چې دی وخت کې په نړۍ کې په هر ګوټ کې کوي افغان آباد دی، په کار دي چې د خبرې خلاف راپورته شي، او دا خلک چې دی وخت کې په زوره افغانستان نے قبضہ کړی دی، په دې پکار د چې دازې پورې خوښه خو مخ کې چې کم سيزونه ګامونه پورته کین، نو بیا پکار د چې هغه خلک دی وخت کې په هغه نړۍ طاقتونه لکه امریکا شو، لکه ملل متحد شو، دا ټول پکار د چې په دې خبره باندې دی باندې زور واچي چې دا دی نشي کولی، او دا ډیر آسان هم ده. ګوره دی وخت کې تاسو کو صرف کومنګ دا غنو چې د 12 کلونو پورته چې کمی جنکی هغه ته تعلیم حق نه ورکول شي، دا یو عام خبر ده نه، دی وخت کې د طالب پلاس ملي چې کوم یا کلتوري او مانوي هویت دا مسخ کیږي، او په دې ټولو مسخ کیدو کې یو ګام دا هم دی چې جنکی تعلیم ته نه پریدي. او دا اسانه خبره نه ده. ګوري د وخت کې دا چې کوم دا يرغل دی دا ډیر عام غوند نه لري چې لکه دې ته موږ داسې وګورو چې دا یو دغه راغې او تیر بشي. نه، که دا داسې روان وي چې کوم بندیزونه کېږي، کوم خلک قربانی ورکړی دی یا کارونه کړی دی، داغي هدفي وژنې کیږي یا غو حل تکول کیږي یا جنکه تعلیم ته نه پریخودل کیږي، نو دا خلک دا غني چې دا لکه څنګه د پاکستان پرایم منسٹر د پښتنو افغانانو د کلچر سره دا خبره وتړل، د کلچر کې خدای نه کلچر کې وانه بیا په سونو کال مخ کې د ملکه سوریا ګامونه چې دی هغه باغ شانتی نو چې هغه وخت کې نړۍ هیڅ د تعلیم حق نو ورکړي، خو کو د غازی امان الله خان چې کوم اساسي قانون وکړ هغه منل شو، نو په 1919 کې هغه د خزی د ووټ یا د رائے حق خبره کوله، یا ملکه سوریا چې په هغه وخت کې د 1919 نه دور 1930 پورې هغه خبره کوي چې د پخزو د کورنۍ تاوتری خالی نه کیږي، نو دا د جنکو د سکولونو یا د مکتبونو خبره کیږي. نو چې سل کاله مخکې یو وطن کې د خزو د تعلیم خبره کیږي، ته سل کاله پس هغه باندې تعلیم بندای، نو بیا د هغه د کلچر کې څه خونه شو، بیا خو ستاد يرغل کې څه شو، بیا ستاد پلان شو کنه چې دا وړي.
تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې و انګیرل سو چې د ویل چې د افغانانو کلتور دی، د پښتنو کلتور دی چې دوی خپل انجونی و شونځوي ته نه پرېږدي. اما سنا داسې هم لیدل سوي دي په ځینو مواردو کې چې خلک رښتیا هم خپل لوڼې نه پرېږدي شونځوي ته، او حتی په دغه باندې خفه کیږي چې په کور کې یو نجلۍ وزېږي. نو دا څنګه موږ کولای سو چې ووایو چې نه دا زموږ کلتور نه دی، یا څنګه موږ ویلای سو چې یو نادود باید زموږ دود نه وي؟
ګوره مرالی که مونږ دا غواړو چې که زمونږ دا سوچ وي چې مونږ به د یو پورا جنس یا 50% آبادی بچی هغه به مونږ وباسو او مونږ به پرمختګ وکړو، خپلواکي به مو خپل به صرف جب چې ژغورل غواړي هم به ته ښځې ته هغه مقام ورکې، تعلیم به ورکې، د هغې وجود چې دی هغه به هغه سې منی څنګه چې د یو انسان لکه که سړی دی که هغه هر څوک دی که هغې تر هغې وجود منی. او بد دونه شته، دا په هر کام کې وي، دا په نورو کامونو کې هم وي، خو بد دونه ستایل او هغه بیا ژغورل او هغه په مخ په وړاندې وړل چې دي دا ښه خبره نه. په هر کلتور کې په کار ده چې ښه دودونه وژغورل شي، او بد دونه لکه که سوره دا که تعلیم نه ورکول دي، که د کم عمرۍ وادونه دي، که په زور واده کول دي، که په بدل کې واده ورکول دي، یا په شخړه هوارولو لپاره لوڼې ورکول دي، دا ټول سيزونه چې دي په دې کار کې دل پکار دي. خو ملالۍ داسې هم نه ده چې لکه دا بد دود شته، نو د دې دا مطلب هرگز نه دی چې دا په عمومي په ټول پښتنو یا افغانانو کې ده. دا سس ځایونو کې چې موجود دي، په هغه ځای کې که د دې خلاف آواز پورته شي، نو دا هیڅ ګران نه ده چې دا هم شاته تلی شو. دا ډیر حد پورې شاته تلم وو، خود که بیا هغې نه یو قسم لاغه ګلوریفای کې او هغې ته خپل دغه وی، او بیا افغانان یې ورته نه وي، بیا یې ورته د پاکستان پرایم منسٹر وی. نو هغه خو داسې ده چې د پاکستان خو خپله یو نظریه داسې ده چې هغه خپل ځان دپاره جمهوریت غواړي، دلته امارت غواړي، هغه خو هلته خو صرف د دې وخت کې د پرایم منسٹر کیسه نه ده، هلته خو کوم ملا هم ناست دی لکه مولانا فضل الرحمان کوم ناست دی، نو هغه هلته ځان له د جمهوریت لپاره پی ډی ایم چلوي، او په افغانستان کې هغه بیا د امارت ته وا وا شاباشیانې ورکوي. نو دا خو خیر دغه منافقت کیسې دي چې هغه دې وخت کې یو د 15% یا 10% چې چرته یو بد دود موجود دی دا هغې باندې خبره کوي، او د نړۍ هغه نظرونه هغه طرف ته راړوي چې خلک په هغې باندې خبره وکړي. خو زما په خیال کې دا حقیقت هم چې لري سونه حد پورې، نو دې کې کار په کار دی، په دې خبره په کار ده، هم دا طریقه ده چې مونږ خپلې جنکۍ جونې دا که مونږ تعلیم یافته کړو، دا که په دې دغو کې دا چې دې خلاف ودرېږي، کله ښځې په خپله د خپل ناانصافۍ خلاف ودرېږي، نو بیا مزل یا سفر ډېر آسان شي. د هغه که بیا د خپل واقعي وي، که هغه د خپل د کلتور نه د بد دودونو لرې کول وي، که هغه د د پرمختګي کړه د هر سی کاغه د د دښمن د بے شرمه يرغل د ختمولو په دې کې هر سی کې تاسو ملالۍ ولیدل چې دکه خزی د دکه وطن خزی دا راپاسې د طالب ته پسترګو کې سترګې اچي هر دویم ورځ لاریون کوي دا ډیر ګران کار وی چې ته بے وسلې تا ته مخامخ یو کس ولاړ دی او تا یقین لرې چې دا ما باندې ډزم کولی شي زما جون نمتلی شي ته بیا مودرېږي دا سترګو کې سترګې اچي خپل د حق خبره کوي او غم د خپل د کلتور په دغه کې دننه کوي نو دا ډیر غټه مبارزه ده چې د وخت کې د افغانستان خزی کوي لګیا دي او مونږ ته په کار ده چې مونږ دې واپس دغه درنا ملګری شو او درنا ملګرتیا چې دغه داسې کې دي چې مونږ د دې کمپاین برخه شو چې جنکو ته تعلیم ورکړي شي مونږ د دې کمپاین برخه شو چې د تیارې چې په زور راخوړې کړي شي دې وخت کې په افغانستان کې دې خلاف دې ودرېږو څنګه چې ما مخکې خبرو کړې بیا تکرار کوم چې ګوره دا بندیز دا هغه د طالب په لاس چې کوم ملي کلتوري او مانوي هویت مسخ کیږي دا د هغه دغه برخه ده په کار نه ده چې د دې خلک برخه شي.
سنا اجازه ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره غټوري خبري وکړي او دونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.